د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په خوست کې پخوانیو مجاهدینو د ملي یووالي له حکومت څخه د خپلې ونډې غوښتنه کړې ده. خو اوس به د دې سات خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت نیت لري چې په خپل ملک کې د افغان مهاجرینو د اقامت وخت شپږ میاشتې نور هم تمدید کاندي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې د امریکا او د روسیې د باندنیو چارو وزیرانو په خپلو ټلیفوني خبرو کې د کوریا د جنجال د حل دپاره په سیاسي لارو چارو تاکید کړی دی. او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی دی چې په بله میاشت کې په روسیې کې د سوریې د سولې د خبرو سره پراخ ملاتړ موجود دی. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د پاکستان حکومت نیت لري چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د پاتې کېدلو وخت شپږ میاشتې نور هم اوږد کړي. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت د امریکا غ ګردو څنګه ته ویلي دي چې په دې حق لې یو وړاندیز تیار کړی دی او حکومت ته سپارلی، او توقع ده چې حکومت به په دغه لړ کې حتمي فیصله په یو څو ورځو کې وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او د روسیې د باندنیو چارو وزیرانو په خپلو ټلیفوني خبرو کې په دې موافقه کړې ده چې د سیاسي لارو به د کوریا د ټاپو وزمې د شخړو د حل لپاره کار وکړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده، او دواړو په دې ټینګار هم کړی دی چې نه خو امریکا او نه هم روسیا دا غواړي چې په یونګ یانګ ندی یو اټومي قوت جوړ شي. له دې نه یوه ورځ مخکې د روسیې د باندنیو چارو وزارت ویلي وو چې ښاغلي لاروف د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلي ټیلر ته ویلي دي چې د امریکا توندو بیانیو د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج لا پسې زیات کړی دی. له بلې خوا د امریکا د خزانې وزارت وایي چې د شمالي کوریا په هغو دوو چارواکو یې چې په اټومي پروګرامونو کې د لاس لرلو الزام پرې لګېدلی دی بندیزونه لګولي دي. پرون د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې په بله میاشت کې په روسیې کې د سوریې د سولې په د خبرو سره پراخ ملاتړ موجود دی. ښاغلي لاروف دغه خبره د سوریې د څلوېښتو مخالفو ډلو د ائتلاف د هغې فیصلې نه وروسته کړې ده چې په هغې کې د دغو ډلو ائتلاف ویلي وو چې روسیا نیت لري چې د ملګرو ملتونو د سولې په جریان غلبه حاصله کړي، نو په دې خاطر هغوی به د روسیې د سوچي په ښار کې د سولې په دغو خبرو کې ګډون ونه کړي. د دغو یاغي ډلو ائتلاف وایي چې د سولې په خبرو کې منځګړی باید بېطرفه او صادق وي، او روسیا چې د بشار الاسد د ټولو نه قوي متحد ملک دی بېطرفه پاتې کېدلی نه شي. د اوکراین او د هغو یاغیانو استازو چې په روسیې چې روسیا یې ملاتړ کوي پرون د چهارشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د زندانیانو د تبادلې کار پیل کړی دی. دا اول ځل دی چې په 2014 کال کې د روسیې په طرفدارۍ د پاسون نه وروسته هلته د قیدیانو تبادله شروع کیږي. د یوې موافقې له مخې کیف به یاغیانو ته 306 قیدیان او په مقابل کې به یاغیان 400 بندیان اوکراین ته وسپاري. د روسیې مخالف سیاسي مشر الکسی ناولنی د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په ټولې روسیې کې د احتجاجي مظاهرو غوښتنه د دې لپاره کړې ده چې د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د مقاطعې سر د خلکو ملاتړ څرګند کړي. ښاغلي ناولینی په هغې ورځ چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین رسمن ځان د جمهوری ریاست مقام ته کاندیدوي د دغو مظاهرو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د سینټ پیټرزبرګ د ښار مقاماتو ویلي دي چې د هغه ښار په یوه سوپر مارکیټ کې په کور کې د یوه جوړ شوي بم په چاودنه کې 10 زخمي شوي دي. د دغې پیښې تحقیقونکو ویلي دي چې هغوی په دې باب جنایي پلټنې پیل کړي دي او لا تر اوسه پورې د دغې پیښې علت معلوم شوی نه دی. د امریکا نظامی مقامات وایي چې د سومالی په جنوب کې د امریکا په بمباریو کې د شباب د افراطي ډلې 14 تنه وژلې دي. د افریقا د پاره د امریکا د فوج قومندانۍ ویلې دي چې دغه بمباری د یک شمې پورې د سومالی د حکومت په همکارۍ شوې ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي د سرو لشکرو د یرغل 28مه کلیزه وه. د معمول پر خلاف سږ کال په کابل کې د دې ورځې په مناسبت لویه غونډه جوړه نسوه. یوازې د حکومت اجرایه ریاست، ولسی جرګې او په خوست کې یو شمېر خلکو پر افغانستان د شورویانو یرغل وغنده. په دې باره کې رحیم ګل څاروان د کابل څخه رپورټ رالېږلی.
پوره 28 کاله وړاندې په همدې ورځ د جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد سور پوز په افغانستان یرغل وکړ او د حیرتانو له لارې ټانګونه د افغانستان خاورې ته ننوتل. د حافظ لامین دوره یې ختمه کړه او ببر کارملي واک ته ورساوه. د جدي شپږمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې کرغړنه ورځ ګڼل کېږي، که څه هم د دې ورځې یادونه اوس نه کېږي او د مجاهدینو رهبرانو او قمندانانو نن دا ورځ ونه غندله، خو اجرایه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې ورځې غندنه وکړه او د شوروي ځواک راتګ د افغانستان د ویجاړۍ لامل او د 1.5 میلیون وګړو د وژنې باعث ګڼلی دی. ولسی جرګې هم نن د دې ورځې غندنه وکړه. د ولسی جرګې مرستیالو ویل چې روسیه لا هم په افغانستان کې لاسوهنې کوي.
دا چې اوس هم روسان په هغه کړوب کې مانه نه دي، اوس هم د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي. له حکومت نه مهیله دا ده چې دوی خپل سیاسي بهرنی خاتمش روښانه کړي او هر هغه هیوادونه چې د افغانستان په عمراتو کې مداخله کوي د مداخلې مخه یې ونیسي.
په خوست کې نن د جدي د شپږمې د غندنې یوه غونډه جوړه شوې وه. ویناوالو د جدي شپږمه د ټولو کړاوونو پیلامه وبلله.
دا هغه خړ پړ مجاهدین دي چې روس ته ماتې ورکړه.
د خلق دیموکراتیک ګوند غړي بیا وایي چې شوروي له نیمې پیړۍ په افغانستان کې شتون درلود، خو د نظامي شتون سره د کرکې وړ وګرځېدل. جنرال عبدالواحد طاقت وایي دا ورځ هغو ته تیاره نه وه چې حافظ لامین په زندان کې اچولي وو.
شپږم د جدې د هر چا دپاره توره ورځ د ما او د سیاف او استاد سیاف او د یو تعداد دغه لس زره کسو دپاره چې پلچرخي راوتلو موږ دپاره خو رڼا ورځ ده او سره ورځ ده او ګلالۍ ورځ ده ښکلې ورځ ده. خلاصه د دوی د راتګ نوروسته هم افغانستان څل لاس ور نه کړ. جګړه به دغه په افغانانو باندې تپل شوی وه.
که څه هم د شوروي اتحاد لښکرې له افغانستان په 1979 کال کې ووتي، خو د ځینو په باور روسیه لا هم په افغانستان کې ښکېله ده. له دغو کسانو یو هم جهادي مشر اسماعیل خان دی. هغه وایي د روسیې له ښکېلتیاو اندېښمن دی.
هغوی ښکاره اعلان کړی چې طالبان له موږ سره اړیکه لري. هغوی وایي له طالبانو سره ځکه په تماس کې دي چې د سولې پروسه کې کومک وکړي، خو دغسې نه ده. طالبان هیله من دي چې روسیه له دوی ملاتړ کوي.
خو د طالبانو اړوندو چارو کارپو نظر محمد مطمئن بیا د روسیې او طالبانو نظامی اړیکې نه مني.
که روسان بیا هم نظامی مداخله یا په نظامی برخه کې نفوذ کولو ته دلته کار کوي او کوم افغان ورسره همکاري کوي یا د هغوی لاس پوسې کېږي، دا د هیواد په ګټه نه ده. ولې وروستي راپورټونه داسې دي چې روسیې هم بیرته د امریکا تګلاره منلې ده او دوه ورځې مخکې اعلان وکړي چې امریکا او ناټو پوځونه په افغانستان کې شتون یې ضروري ده.
د شوروي اتحاد سور پوز په 1991 کال کې افغانستان ته راغی او تر نږدې لس کلنې جګړې په 1991 کال کې افغانستان پیرته ووت. خو د دغه پوز جګړې د افغانانو په باور خورا زیات زیانونه واړول.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په خوست کې پخوانیو مجاهدینو د ملي یووالي له حکومت څخه د خپلې ونډې غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې که په حکومت کې ونډه ورکړل سوې وای، حکومت له اوسنیو ستونزو سره نه مخ کېدی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ لري.
د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ورځې په توګه منزل کیږي. له نن څخه 28 کاله وړاندې روسي ځواکونه افغانستان ته راغلل او بیا د مجاهدینو د نه کلن جهاد سره بیرته په شا شول. د خوست یو شمیر پخوانی مجاهدینو نن د جدي شپږمې د غندلو غونډې ته په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې له شته بحراني حالاته د ژغورنې لپاره د افغانانو پر یووالي کار وکړي. د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي سرتسری شورا مشر مولوی محمد سرزر زدران د حکومت سیاسي مخالفانو ته په اشاره سره د کوم چا د نوم لا اخیستلو پرته وویل چې د شخصي ګټو په خاطر د حکومت د کمزوري کېدو هڅې کوي.
موږ په افغانستان کې د اوسني نظام کا نیمګړتیاوې هم ورکیوي، خالیګاوې هم ورکیوي، ولې د اوسني نظام نه موږ تر هغه وخته پر ملاتړ کوو تر څو چې 15 کلنه دوره نه وي پوره شوې. هیله مو دا ده چې هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې راځي او نظام چیلنج کوي په داخرنې وختونو کې، هیله مو دا ده چې د خبرو، مذاکراتو او د سولیز مصلحت لیلار نه د دوی ترمن جوړ جړای وشي.
مولوی محمد سردار د درن د غرض د ملي والی حکومت د خپل ونډې لو وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې د بهرنیو استخباراتي کړیو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. د دې ملي یوالي پر حکومت نیوکه وکړه چې په حکومت کې په خوانی مجاهدینو ته خپل ونډور کړي وای، خایل اوسنه یوشته بهراني حالات سره نه وای مخ شوی.
کاغواړي چې د خاور د پردیو استعماري او سیمایزه ګوندی استخباراتي کړیو له تجاوز نه محفوظ وي. د خدای په خاطر علما او مجاهدین په نظام کې په لوړه کچه باندې شامل کا، او علما او جهادي قومندانانو ته په ندیده نظر باندې ما ګوره.
غونډې ته یو بل پخوانی مجاهد مسخورین په حکومت کې ځینو هغو کسانو په اړه اندېښنه وښودله چې ګنې په اداري فساد د ځمکو پر غصب او له بهرنیو استخباراتي کړیو سره په روابطو تورن دي.
خو دا ملاتړ دې په دې معنا نه وي چې دوی د ګنا کې موږ د ملاتړ وکړو ورنه. دوی دې د هر غاصب او فاسد په مقابل کې بې تفاوته پاتې کېږي موږ د ملاتړ وکړو.
ولسمشر انتخاباتو په وخت کې دا خبره کړې وه چې زه د آرک او د ممبر ترمنځ مسابقه وټن ورکوم، مگر تر اوسه پورې دا وټن نه دور شوه. ډیره دوره پوتې نه دوی یو کوی ایم کول پوتې دو دا دوره کې د مجاهدین علما او ته زیور کی
پخوانی مجاهدین په داسې حال کې افغان حکومت څخه د خپل ونډې او د افغانانو پر یوالي ټینګار کوي چې په دې ورستیو کې د حکومت او ځینو سیاسي کړیو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ډیرو افغانانو په باور په 1950 کال کې افغانستان ته د شوروي د پوځیانو راتګ په دغه هیواد کې خونړیو جګړو او د ګڼو هیوادونو مداخلو ته زمینه برابره کړله. د دغه یرغل پر اغیزو امریکا ژغ آشنا تلویزیون په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو کابل خان تدبیر نظر اخیستی چې تاسو ته یې اورو.
ستاسو په نظر پر افغانستان د شوروي یرغل څه مثبت او منفي اثرات لرل؟
مننه. سلام و درنښت تاسو دوست صاحب او د آشنا تلویزیون درنو لیدونکو ته. زه داسې فکر کوم چې د شوروي یرغل د نورو یرغلونو په شان باندې په افغانستان باندې یو خونړی یرغل و چې د هغه په پایله کې د افغانستان خلک وځپل شول، د افغانستان دودونه وځپل شول، او په افغانانو کې خصوصا د افغانانو په منځ کې د بدبختۍ، جدایۍ او بې اتفاقۍ اور ته لمن ووهل شوه. روسانو د نورو ټولو امپراتوریو په څیر باندې په افغانستان کې کله چې دوی برید وکړ، له هغه وروسته په افغانستان کې په قومي، دینی او نورو فرهنګي مسایلو باندې تعرضونه درلودل، او د خپل ګټو د پاره ځینې هغه افغانان چې افغانیت، اسلامیت او هیواد ته په اصطلاح باندې لیواله نه وو او یا د هغه په ضد باندې راپاڅېدلي وو، استخدام شوي وو، هغه د نورو پردیو غمال وو، د هغو نه ګټه واخیستل شوه او د افغانستان په ضد باندې استعمال شول. ولې د روسیې یرغل تاسو نه شئ کولای چې نن د روسیې یرغل په دغه شکل باندې لکه څرنګه چې د نن دیرش کاله مخکې څېړل کېده وڅېړئ. نن اسناد لوڅ شوي دي، نن کتابونه لیکل شوي دي، نن هغو روسانو چې په عملاً په دې برید کې ښکېل وو هغو لیکنې کړي دي.
اجازه بلې پوښتنې ته ورشو. اوس داسې ښکاري چې روسانو بیا له افغانستان سره علاقه مندي پیدا کړې ده، پر روسانو تور پورې دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره کومک کوي. په دې اړه روسان څه غواړي، څه ډول دخالت غواړي دا ځل په افغانستان کې؟
ګوري، روسان د افغانستان اصلي غمیزه کله چې رقابت د روسیې او د انګلیس د لوی امپراتوري ترمنځ کله چې انګلیسان راځي د شرقي هند کمپنۍ تر عنوان لاندې او تزاري روسیا مرکزی آسیا ته راځي، له غیر په دې خو افغانستان د حایل نقطې په حیث باندې د دواړو قدرتونو ترمنځ پاتې کیږي او وختن په وختن دواړو قوتونو په افغانستان کې مداخله کړې ده او دواړو قوتونو افغانستان ته راغلي دي. ولی اصلي خبره دا چې د افغانانو تقابل دوی سره، د افغانانو مقابله دوی سره، او یا د افغانانو داخلي مبارزې چې بیرته د دوی د یستلو لپاره کړې دي، په هغو باندې بحث ډیر اړین ده. اصلي خبره دا ده چې روسان چې افغانستان ته راغله، د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په منځ کې ځینې افراد او اشخاص دغه چې وو چې د دوی له راتګ سره سمې په همغه ورځ باندې د دوی د بیرته تګ او یا د دوی د یستلو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د افغانستان دولت خلکو، د افغانستان ملت په یو غږ باندې د جهاد او د روسانو په مقابل کې د مقاومت غږ پورته کړ. ولې د دې سره 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 د افغانستان خلک دیموکراتیک ګوند کې د نن ځینو عناصر دا شي وو چې
ډیر صاحب کده بس متمرکز وساتو په خاص موضوع باندې. روسان وایي چې په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. دوی د داعش د ماتې لپاره له افغان حکومت سره مستقیم سره ډول مرسته کول شي. اوس خو په دوی باندې تور پورې دی چې دوی له طالبانو سره د داعش په خاطر، د داعش سره د مبارزې په خاطر مرسته کوي. څنګه کولای شي چې دوی د حکومتونو په سطح همکاري زیاته کړي او داعش ماته کړي په افغانستان کې؟ بل اخره
زه برداشت نه دا چې چرته دی افغانستان سره اختیار وسام غواړي چې مرسته وکړي. هغه پیشنهاد چې دی افغانستان ولسمشر دی اوفا په غونډه کې دوه کال وړاندې کړی وو، هغه ته باید توجه وشي. په افغانستان کې تروریزم په مقابل کې باید افغانانو سره مرسته وشي. نه دا دلته روسان، زه ډیر باور نه یم چې روسان غواړي چې په افغانستان کې د داعش او یا نور ترهګر وځپل شي، بلکې دوی غواړي چې د جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتل شي، جنگ د افغانستان نه سرایتونه کې د مرکزی آسیا لور ته او د حایلو سیمو ته. روسیا نن هم د یو لوی جهانی قدرت په حساب باندې خپل ګټو لپاره هلې ځلې کوي.
د سیاسي چارو کارپو کابل خان تدبیر صاحب له توضیحات څخه مو ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د هیوادونو د غاز د نلکې د پروژې چارواکي وایي په افغانستان کې د دغه نلکې د کار پیل لپاره ټول کارونه په سم روان دي او ټاکل شوی تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د نن په افغانستان کې د نلکې د غزولو کار عملا پیل سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره جنوبي اسیا ته د غازو د نلیکی غزول چې په 1990 کال کې پاره لمرني کارونه پیل شوی وو، اوس د دې نلیکی د غزولو د بورډ چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا پروژه د کاغذ لمخ څخه راوځي او عملي بڼه به واخلي. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی د دې ګډې پروژې اجرایی رئیس محمد میرات امانوف نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغه پروژې د افغانستان د چارو د یو چارواکي اجمل احمدی سره یو ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د دغه پروژې د پیل لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
All of this means that we are currently on track for construction to start.
خاغلی امانو پویل دا ټول په دې معنی دي چې د 2013 کال په سر کې د ساختمانی چارو د پیل لپاره هر څه په سمه روان دي او په 2019 کال کې په نلیکه کې د غاز د بهیر پیل ته تمه لرو. د اول ورده چې د افغانستان د برخې د کار د پیلېدو غونډه به د 2013 کال په لومړۍ کې په هرات کې د ټاپي د غړو هیوادو د مشرتابه په ګډون جوړ شي. د دې پروژې ساختمانی چارې د ټي پی سي او په نوم د نلیکو د غزولو د نړیوال چینی شرکت لخوا پر مخ وړل کیږي. په مالی او بانکي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلسلهکار اجمل احمدی د غونډې ته ویل چې هڅه کیږي چې افغان حکومت هغه نړیوال تړون ژر لاسلیک کړي چې له مخې به یې دغه چینی شرکت ته په افغانستان کې د نلیکی د غزولو لپاره قانوني حق ورکړ شي. خاغلی احمدی ویل د قانون لړخه د ټاپي پروژه ټول یو لس نړیوال قراردادونه لري چې د پروژې د کار د پیلېدو لپاره باید لاسلیک شي. د دغو پروژو وی لوړاندې لاسلیک شوي دي او موږ د نورو پاتې موافقو بشپړېدو ته ډېر نږدې شوي یو. په ځانګړي ډول موږ اوس یو نړیوال تړون ته چې ورته د کوربه هیواد تړون وی او له مخې به یې افغان حکومت د نلیکی د غزولو شرکت ټي پي سي او ته په خپل خاوره کې د نلیکی د غزولو اجازه ورکړي. اجمل احمدی هم ویل چې تر اوسه د پروژې د عملي کېدو لپاره چمتووالی په خطو روان دي. هغه ویل چې ترکمن افغانستان څخه د غازو دند لیکه د هرات پرا کندهار او هلمند ولایتو څخه د پاکستان بلوچستان یلته او غزول شي. خاغلی احمدی ویل چې دند لیکي د لارې پوګدو کې په هرات کندهار او لخرګه خاورو کې دند لیکي د لپاره سیشنونه جوړ شي چې ورسره به د دغو درې خاورو هر یو ته 100 میگا واټ برېښنا هم برابر شي. قسم د دې پروژې ساختمانی کار د پیل لپاره لا هم څو میاشتې شته، خو په افغانستان کې د نامنې پراخېدو ته په کتنې داسې ګڼل کېږي چې د دې پروژې عملي کېدل به اسان کار نه وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د دې پروژې د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکوي او وایي چې د نورو ملي پروژو په څیر به د دغې سترې پروژې لپاره هم امنیت برابر کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وایي چې دغه وزارت د دې پروژې د امنیت لپاره ټول لازم اقدامات له وړاندې په پام کې نیولي دي.
څومره چې په موږ پورې اړه لري، د افغانستان اوس دفاع په وزارت پورې اړه لري، موږ هغه ټولې پروژې چې د دولت په پلان کې دي، د حکومت په پلان کې دي، د هغوی د امنیت مسؤول یو او زمینه ورته برابروو چې هغه پروژې عملي شي. د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یو اقتصادي ستره پروژه ده. دفاع په وزارت هیڅ نوې مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي او یا موږ په دې حق باندې ټول کارونه آماده کړی دي، ټول تدابیر مونیولي دي. خدای دې وکړي چې د دې په شان نورې پروژې پیل شي چې موږ امنیت ونیسو او د افغانستان خلک پکې آرام شي.
په پام کې چې ترکمنستان به دغه 1340 کیلومتر اوږدې لیکې له لارې افغانستان، پاکستان او هند ته 3 میلیارډ متر مکعب ګاز برابر کړي. افغانستان تمه لري چې دغه پروژې په عمل کېدو به په لومړي لس کلونو کې تر 500 میلیونو متر مکعب په ارزانه بیه ګاز ترلاسه کړي او هم به د ګاز د لیک څخه په میلیونونو ډالره محصول واخلي. د دې ترڅنګ به دا پروژه په زرګونو خلکو ته په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. کته هم چې په سروې او نظر پښتونخوا کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ محبوبیت زیات نشکاري، خو د امریکا په غیر شاري سیمو کې خلک ولسمشر ټرمپ ته سخت وفادار دي. د کینټاکی ایالت په یو ولسوالۍ کې چې اکثریت اوسیدونکي کارګران دي، خلکو په تیرو 140 کلونو کې د دیموکراتانو په ګټه رای ورکړې ده. اوس دغه خلک د ولسمشر ټرمپ خواخوږی دي. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
د سیفن ویټ دا رستوران نیمه پیړۍ مخکې جوړ شوی دی. هر سړی د ښار ګوټي ته د دې لپاره راځي چې د پخوانیو او کور کې پخښو خوړو خوند وګوري. زه خپل ځان او ډېر نور خلک دلته عادي خلک بولم، خو ما فکر وکړ چې ډانلډ ټرمپ زما د زړه خبرې کولې. دا هغه په پیغام کې هر هغه څه نغښتلي وو چې ما فکر کاوه. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دغه غرنۍ سیمه کې ډېر محبوبیت لري، ځکه د هغوی د سکرو د ډبرو صنعت ډېر ځپل شوی و. سټیفن ویټ او میرمنې پخوا دیموکراتانو ته رایه ورکولې، خو هغوی وایي د سخت جنین او ټوپک ګرځولو حق او د همجنسانو مسایلو د دوی نظر بدل کړی دی. دلته ارزښتونه پر خلکو ډېر ګران دي او په هیواد کې د هم جنس بازانو او نرخزیانو او د سخت جنین د قوانینو مسله روانه ده.
د سیفن ویت او چسلا ویت زوی تامی خاص روغتیایی ستونزې لري.
زما زوی باید کلکه خوندې خولې پر سر کړي، خو بیمه یې پیسې نه ورکوي. زه باید د دې خولې بیه 3500 ډالر کېږي ل خپل جیب نه پرې کړم.
د هغوی روغتیایی لګښت 40000 ډالر ته رسیږي او وایي دا څه فکر نه کوي چې دا منصفانه کار دی، ځکه هغه خلک چې کار نه کوي هغوی وړیا روغتیایی بیمه لري. که څه هم ډیر خلک دلته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پلویان دي، خو ځینې کسان دلته طرفداري نه کوي. دبره هارمن له ولسمشر ټرمپ نه ناراضه ده او وایي چې دا په دې نه پوهیږي چې هغه څه کوي او زه نه پوهیږم چې پاتې حکومت څه کوي. خدای دې له موږ ټولو سره مرسته وکړي. خو د ویټ کورنۍ په څیر ډیر خلک اوس هم د ولسمشر ټرمپ کلک پلویان دي.
زه فکر کوم چې نظر ستونزو ته د هغه کارونه نسبتا ښه روان دي.
سټیفن ویټ د بیان د ازادۍ او نظر د اختلاف احترام کوي او په خپل هیواد
هر سړی له بل نه مختلف نظر لرلی شي او همدا د بیان د ازادۍ ښکلا ده. زه فکر کوم له همدې عمله موږ بې ساري او بې مثاله یو چې هر څوک د آزاد نظر او بیان د ازادۍ حق لري.
سټیفن ویټ وایي د ده مطلب دا دی چې دا ډېر ستر ځای دی چې موږ پکې ژوند کوو او په رښتیا چې موږ ډېر ستر هیواد لرو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
که څه هم چې په امریکا کې یو شمیر خلک اوس په رخصتیو بوخت دي، خو داسې ځوانان سته چې له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنې خپلو همزولو ته د مهارتونو په ورزده کولو کې مرسته کوي. پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریال مایک او سلیوان د رپورټ پښتو سوې ژباړې ته چې نوشابه آشنا یې تاسو ته وړاندې کوي.
دا ځوانان د لاس انجلس د خوندي ساتنې د ادارې غړي دي. هغوی د کال په جریان کې خار ښایسته کوي او په رخصتیو کې د خپلو دوستانو او کورنیو سره خوښي شریکوي.
موږ ټول سره یو ځای کیږو چې لوبې وکړو. موږ همیشه کار نه کوو، لوبې هم کوو.
یو جګ پوړی کارکوونکی چې په خپله هم یو وخت د کوڅې د بدماشانو غړی و او په زندان کې وخت تیر کړی وی، دغه غیر انتفاعي ګروپ هغه ځوانانو ته پام کوي چې د خطر سره مخ وي.
ما یوه تیروتنه وکړه، مګر د هغې نه مې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړه چې دغو ځوانانو ته ورسیږم او ورته ووایم چې زه هم یو وخت د دوی په ځای کې وم او دغه غلطي مې کړې وه. زه د خپلې تجربې له لارې کوشش کوم هغوی ته سمه لاره وښیم.
سانتا کلاز د ادارې د ځوانو ورونو، خویندو او ماشومانو لپاره توفی راوړي او همدارنګه د نوو ګمارل شوو کسانو لپاره یوه بسته راوړي چې مهم توکي او جاکټونه پکې دي. دا ټول سیزونه دوی ته د نورو امکاناتو سره د همدې پروګرام له لارې په رخصتوي کې ورکول کیږي.
ما ښوونځی په نیمایي کې پریښود. ما په خپل ژوند کې ځینې تیروتنې وکړې، مګر نه پوهېدم چې دا هر څه بدلیدای شي.
هغه د کار سره پوهنځي ته لاړه او خپل لسانس د روانشناسۍ په برخه کې واخیست. دلته د ځوانانو مختلف ډلې دي،
ځینې د ساتنې او ځینې تدریس کوي. د دې کار ټول مقصد خلکو ته خدمت او کار کول دي چې کورنیو او ملګرو سره په رخصتیو کې خپل خوښي شریکه کړي.
دوی د همدې فرصت نه کار اخلي او په رخصتیو کې خپل خوښي له نورو سره شریکوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې یو شمیر ځوانان د کفترو، زرکو، کولنګي، چرګانو او نورو الوتونکو د ساتلو شوق لري او همدغه شوق د ځوانان له زده کړو استلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري چې له کندوز څخه یې رالېږلی دی.
هغه ځوانان چې د الوتونکو او حیواناتو د ساتلو شوق کوي اکثر یې له ښوونځیو پاتې وي او په ټولنه کې هغو ځوانانو ته یو شمیر خلک په ښه نظر نه ګوري چې دغه شیان ساتي. په کندوز کې د سپیو، زرکو او کولنګي چرګانو په جنګولو باندې شرطونه ایښودل کیږي او کوتربازان د یو بل کوترې نیسي چې اکثر وخت دغه حالت د خلکو ترمنځ په جګړو هم بدلیږي. د کندوز یو تن کوترباز قدوس وایي چې په خپلو کوترو د نورو ګاونډیانو کوترې نیسي او هغه بیا خرڅوي او له همدغې لارې د خپل جیب مصرف هم پوره کوي.
کفترې موږ خو له وړکیتوبه نه شوق و بل یو خو موږ په کور کې داسې کسان وو چې فرضاً موږ درس لپاره تعلیم ته مخ کړي وو. دغه تر اوسه پورې مې دغه شوق د اوس هم چې دلته ښار ته راغلی یم، نو داسې کوم کفتر مې په زړه پیدا شي وای اخلم مالی ژمی د دغه وخت خلک کفتر نه بچیان اخلي کفترو نه. کفترې خو مختلف نمونه لري، مختلف رنګونه لري، نو لکه سرخشی رازی ورته وایي. بیا په دې کې رقم رقم دي، بیا په دې کې له 500 نه له 0 نه له 2000 تر 3000 روپۍ پورې هم اشتري پیدا کیږي. همدا ډول سیاپتای نو سرخسینه او زرتسینه، سیاخال، سیاچاپس، امری، نو لاکی، عراقی، رقم رقم نمونه. قنداری کفتر دي چې هغه قیمت هم دي، عراقی قیمت دي، ته 5000 تر 6000 روپۍ پورې هم پیدا کیږي کفتره.
هغه وایي چې په کوترو کې داسې نسلونه هم شته چې یو کوترې تر 6000 افغانۍ پورې قیمت لري.
ریف چې موږ سره کفتر الزو، دغه کفتر چې موږ کینو که چیرته ښه کفتر اوسیږي له 2000-2500 پورې موږ کفتر نیسو ورته. دغه عاید ته یعنی که ستا ته ووایم چې دا د خپل کفتر مصرف عاید په مصرف له کفتر نه باسم هم شاید باور ونه کړي.
د هغو خلکو په اړه چې سپي، کوترې، چرګان، زرکې او نور شیان ساتي، د شاوخوا اوسیدونکي وایي چې دغه کارونه د نورو خلکو مزاحم کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.